افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رای په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان سولې علي شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معرف پر وزارت او د کابل پر شاروالۍ ژغ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دې هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قومندان وایي د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او دافی نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې ښایي په سومالیا کې ملکی خلق و جلیوی خود امریکا پاوت داید آویرت کردی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری لمریز کال در رسیدو په مناسبت د افغانستان معرف وزارت د کابل ولایت او شاروالیو ته ویلي چې ډیر نیالګي دښنوي او مکتبونه دي زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي د حکومت یو شمیر لوړتبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د وچکالی لکمیدو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لار برابر سي، چې دا کېدای سي چې د په وینا د افغانستان د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ شي. دوی وایي هیڅ تشویش نشته، دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قومندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپل چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړې، خو جمهور رئیس یې استعفا رد کړې ده. د افغانستان نړیوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې په سومالیا کې هوایي حمله کړې چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان ویلي دا کار شایي جنگي جنایت وګڼل شي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوي رد کړې دي. د افغانستان نړیوال سازمان په څرګنده کې څرګنده شوی چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2010 میلادي کال له دوبی راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل شوي. د سازمان ویلي چې حمله ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په مواردو کې جنگي جنایت بلل کېدلای سي. خو د امریکا پوز دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوز ویلي چې په دې موده کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی یا زخمی شوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشه عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قطعی عام د قربانیانو خپلوان او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته ګړۍ شمیري. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتل عام کې په لاس درلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه همداراز د سرایو د 4 کلنې معاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړوونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتل عام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 40 کاله بند ختلی وو. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوه نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوه 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوه مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس د مشرتابه لپاره وټاکل سوه.
құрметті қасым жомарт кемелұлы,
дариға назарбаева вай чиз лахпулу хамкарана да қазақстан халқы да зрала тала мынана ком чи бауари урбан рабани кырай да вайзы да хпул хиват па сияси ау толыны жуан ке да парламан дрол пар ахмет хабарайым па зангыли жауал па даси тарихи шебаки. د دریغه نظربایوه پلار نور سلطان نظربایوه تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرنه موله ازادي رادیو اوریدل دا زین نور خبرنه بیا هم کول شي ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به په کې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شعار سول خواهش فرصت را از دست نخواهد برد.
د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو نن د ولاریون په ترڅ کې په فرا کې د سولې غوښتنه وکړه.
که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د کلي ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې 4 ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جهانونه راست به موږ کتابونه نه څه مطالعه کولی. موږ مشکل دا دیم په جامو کې په ازموینې کې بیا ناکامه سي.
دغه راز د ژوند په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نوی اغوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو په نړیوال موضوعاتو کې به د نیوزیلند پر دوه جمعتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني دوه مړینن خاورو ته وسپارل شو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلای شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به په کې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې دغه غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې جوړه شي. تر اوسه یې تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یوه بله غونډه څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. دغه راز په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالي شورا مسولین وایي که د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې به ګډون وکړي. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي څېرې او طالب استازي به پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وین اسد الله زهیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصت ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسحال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې علي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې علي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریک شي او بل له تعریف شویو چینلونو نه موږ ته رسمي بلنه راونیږي شي. په هغه وخت کې د سولې علي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغې میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویښت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکې سفارت تایید کړی ده چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوحه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شاهزاده مسعود وایي پخوانی ولسمشر کوښښ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش دا ده چې حکومت لوري په دې قانع کړي چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړي. خو ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
دغه راسه په افغانستان کې په کور دننه سک کال چننې ورستې ورځ ده هم د سولې زینې خوځښتونه پیل شوی او هم د سولې ولسی حرکت د چله هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړو نن په فراق کې دی ولارون پترس کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهی اوسیدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په خېلو غړو د سولې غږ وکړ. لدی مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فرایری ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فراه ولایت کې چاشم په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردګ دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فراه ولایت د سولې لپاره را رسیدلی دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال پسرلی په څلورمه نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پرا ته راغلي. دا ځل غواړي په پرا کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ ګاللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو سده ورونو، نه د امریکا سده، نه د پاکستان سده، نه د افغانستان د دولت سده، یوازې د ولسونو سده. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د ښکلي ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان هم د سولې دغه کاروان ملاتړ کوي او د جګړې د دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې د مدني فعالو چې په هیواد کې پر شکیلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دوو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیرې مو په ځوانانو باندې تک شو چې د هر خوا څخه مري خو د دې غیور ملت همدغه ورور دی او د دغه غیور ملت ځوان دی سپین ږیری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسي حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسي حرکت تر اوسه روښانه لاسته راوړنه نه لري خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله مند دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگټن ترمنځ د وروستۍ ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې ښایي د اړیکې نورې هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو څرګندونو وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ کړکیچ ښایي په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگټن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همداشان راغلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشریزه ټاکنې وګټي. خدای چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دي نو قهرې دلې دی. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگټن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگټن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. وایسا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بایومیټریک 15,000 دستګاوې ورکې دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 22,000 بایومیټریک دستګاوې اخیستل شوي خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15,000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغېړۍ له امله ورکې شوي دي. ملي اربان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله ښودلې او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1490 لمریز کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1490 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی وو او زرګون افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لوی لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1490 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلی دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د نوي کال د جشن د لمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربند او د بلخ مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو اوري سبا نوروز یا د نوي 1499 کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وس نه لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریال نجیب صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلی ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوي کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اورېدل کېږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخېږي د ښار په بېلابېلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تېرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمانځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کارنه راضی ښکاري.
یکتن از ماهی فضای چارای پلسرخ به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راضی نوروزی وړي. هغه خلک راضی چې خپلو کوژدنو ته کبان اخلي.
که څه هم امنیتي ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
باوجود کې یک مدت بسیار زیاتې هست که تهدیدات
سره امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامي احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغه ورځ په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنیه قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي سخی د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سږکال افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړي غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروز لرې نه ځو په دې هیله چې راتلونکي 1499 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نورو سره سم دغه راز تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلېږي. په داسې حال کې چې 4 ورځې وروسته د حمل په دریمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یو کال درسونو به محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري، خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهاره پرې راپور لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د یو مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو درې تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزارت الله
هم مشکل دارم. چه دیم پیم جامو که پاس بوینی که بیا ناکام سی
مرسو
هیله دا ده خپلو مشرانو څخه چې موږ ته هر کال پوره کتابونه د شاګردانو په شمېر باندې سم موږ ته ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون مني چې تر اوسه یې د زده کوونکو لپاره پوره کتابونه نه دي ورکړي، خو وایي دا ستونزه د هیواد په کچه ده. د پوهنې د رئیس په وینا دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې له لسم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې 200,000 کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي. د رئیس په وینا د کښته ټولګیو لپاره 2.5 میلیونه کتابونو ته اړتیا ده، خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي.
د کتاب ستونزه جدي ستونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم و تربیې په چوکاټ کې. خپله د کتاب، معلم او تعمیر دا درې هغه مسایل دي چې یو پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي او د تعلیم و تربیې د تقویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي.
د کتابونو د کموالي تر څنګ دغه راز په کندهار ښار او ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامدن کل کندیمای دور از کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سمې ونړیواله موضوع د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د ډلې حملې د قربانیانو لومړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شول. په دې حمله کې چې د مارچ په 15مه 15 ورځې مخکې شوی و 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اسمه څاروانې تفصیل اوروي.
د نیوزیلند د کرایسټچرچ ښار پر دوو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایسټچرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د دوی جنازې په دې خاطر په ځنډ خاورو ته وسپارل شوې چې چارواکو په تیرو څلور ورځو کې د کرایسټچرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه. د پیښې ډېر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا اتباع شامل دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې د دوی غور نیکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالیپولي له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولي په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8,000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولي پیښې تلین لمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نن وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسره کماسین پیغام مې دغه دی چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته، هغه ته هېڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه یې ترجمنه کړې او نه یې ورکوي. ولسمشر نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نه شي کولی او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نه شي کولی، هېڅ قسمه زمینه نشته، هغه ته دې پوره حقوق ورکړی شي. وسلام.
محمد الله خاګن د بدغز ولایت د غورماش ټول سوالي څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت غارم چې د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسوم چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتانه مسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو بانه او بل بانه بس پیسې ارګیو څه روپۍ دی کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه لس افغانۍ خو مخابرات کړي نوي افغانۍ نورې هېڅ شبکې سره موږ تماس نه نیولې خو دا بله ورځ بیا یوه افغانۍ هم نه وي موږ غواړو چې د مخابرات وزارت په دغه باندې غور وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بعد السلام زه زمانه ست افغان ملي دایره ته خدا او خنا ده دغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په خطی زون او ډیر ادل سمه کې شروع کی دغه تذکری ډیر مهم دی تاسو خو به هم وخت لرو مننه ازادي راډیو زندباد دا پیغام به نشو په هله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غک سپتون کې ماشین کې مې پرخو په همدې سره رسی و د خبرونه دوه مینه مایه په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال درابریدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږکال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تیرو 5 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوی امنیت قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړ تیاری لري. د بلخ نوی قومندان د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی د نوروز په مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په سربرنیڅه کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د ردوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته کړي شماري. ردوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په سربرنیڅه کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام کې په لاس درلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوي او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې عمان افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې په ماليزیا کې ترسره شوه افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د دغه سیالیو بل لوبه اوس مهال د ماليزیا او سنگاپور ده چې ګټونکي لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ ورتلې ستوري راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. دغه ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره بشل کلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د خورزواکۍ او ګزند ناروغي په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومانو حقوق تاجمنو. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لک ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خورزواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړي قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان منی تایید کړي چې دغه داوی بایللې او هغوی ته 1.8 میلیارد ډالر جرمانه ورکړي ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړي چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزي لړۍ د وی موافقې نه سرغړونه کړې ده چې لدې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدلی او د هند کرکټ بورډ دی ورته 100 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا وویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشوې خو د ایواز یو وړاندیز او قانوني بڼه یې نه لرله. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ویلي دي چې په دې اړه د هند د سم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته د دغه قضیه 1.8 میلیونه ډالر تاوان ورکړي.
سپورټي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو تر څنګ د ژوند په شیبو کې او نیزه خبرونه هم درته خبرو.
مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډېر وخته جګېږي، په دې خاطر باندې چې دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګېږي، خالي نوي اغوندي.
د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي، خو اوس تاسو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسیم اتسواتله شمېرې له لارې مو راستولي. البته د هغو راپورونو په ارتباط مو هم ډېر راستولي چې نن مخکې مونږ په دې راډیو له لارې خبره کړه او تاسو واورېدل. عبدالواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډېر ژر هواره کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي، تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید لومړی اور بند وکړي. سبحان الله نبیل صافی هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوالو